جشوی السلام علیکم هیله ده چې د روژې مبارکې 22مه ورځ به مو په خیر تیریږي. قدر منوریدونکو زه احمد تکلم ستاسو په ام د ازادي رادیو د دې خبرونې اوریدو ته رابولم چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت او له افغان ځواکونو سره د همکاریو د تازه کولو په برخه کې د ورسا کنفرانس خورا مهم دی، او د جمهوری د افغانستان جمهوری ریاست د ملي وحدت پر حکومت د جنرال دوستم وروستیو انتقادونو ته ځواب ویلی. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم واورئ. خو په سر کې خبرونه، په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د برتانیا د مالیې وزیر وایي د ټول پښتنې پر بنسټ له اروپایي ټولنې د وتلو له پریکړې وروسته برتانیا له هر راز شرایطو سره مخامخ کېدو ته چمتو ده. او ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د خپل ګوند متحد روسیې کانګرس ته وینا وکړي. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې ناجی سپی چمتو کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت جدي هڅې پیل کړي سو د سوریې جګړې ته د افغانانو د تلو مخنیوي وکړي. د جمهوری ریاست لومړی مرستیال پر حکومت انتقاد کوي چې په واک کې د ته لازمه ونډه نه ده ورکړل شوې. او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ننګرهار له یو شمېر مشرانو سره خبرې کړي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوریې جګړې ته د افغانانو د تلو د مخنیوي لپاره جدي ډیپلوماتیکي هڅې پیل شوې دي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د سوریې د رژیم مخالفینو له دوی څخه غوښتي چې هغه هیواد ته د افغان جنگیالیو تګ بند کړي. مستغنی وویل یو شمېر حکومتونه او سازمانونه افغان کډوال هڅوي چې غیر قانوني فعالیتونه وکړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت په جریان کې چې خواشینۍ سره یو شمېر افغان کډوال په کوربه هیواد کې په بېلابېلو ډولونو د غیر دولتي سازمانونو او کله د حکومتونو لوري دا ډول حرکتونو ته هڅول کیږي.
له دې وړاندې بیا د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان ویلي ایران له خپلې خاورې افغان کډوال د امتیاز په بدل کې د سوریې جګړې ته استوي. د جمهوری ریاست لومړی مرستیال پر حکومت انتقاد کوي چې په واک کې د ته لازمه ونډه نه ده ورکړل شوې. جنرال عبدالرشید دوستم وایي چې نور د حالت ورته د زغم وړ نه دی. نوموړي په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي چې حکومت د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ ویشل شوی.
پنجاه فیصد اونجا تقسیم است. رول جنرال دوستم همه میپمه خو کجا شد؟ خو فیصدی ما کجاست؟
خود افغانستان جمهوری ریاست د جنرال دوستم د دغه سرګندونو په اړه وایي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه خغلې دوستم په ټولو پریکړو کې صحیح دی. د افغانستان اجرایه رئیس وایي د انتخاباتي نظام اصلاح یو ستونزه ده، خو هیڅ ډول تخته ترې امکان نه لري. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې سره له دې چې باید له دې وړاندې اصلاحات راغلي وای، خو ټینګار یې وکړ چې راتلونکو انتخاباتو ته د چمتووالي تر څنګ د انتخاباتي نظام اصلاح ته هم هڅې روانې دي.
موږ د انتخاباتي اصلاحاتو عملي کېدو لپاره د قانوني لارو د پیدا کولو په لټه کې یو او په دې اړه خبرې کوو.
خغلی عبدالله هیله څرګنده کړه چې انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره کیږي. او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ننګرهار له قومي مخورو، سیاسي او پوځي مشرانو سره د کوټ ولسوالۍ د وضعیت په اړه د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې خغلی اتمر د والي د څرګندونو له اورېدو وروسته د دغه ولایت مسؤلینو ته هدایت ورکړی چې په ټول قوت سره د داعش ډلې په وړاندې ودرېږي. حال کې د چلتي رسوره زو رهيسي د ننګرهار پوکوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او داعش ډلې ترمنځ سخت خطر روانه ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه، بهرني خبرونه له فرشتي جلال زای څخه اوري.
آزادي د برېټانیا مالیه وزیر جورج اوسبون وایي په ټول پښتنه کې له اروپایي اتحادیه د وتلو تر پریکړې وروسته له هر ډول شرایطو سره مخامخ کېدو ته تیار دي. اوسبون نن څرګنده کړه چې د جون په 23مه د ټول پښتنې تر پایلو تر اعلان وروسته د انګلستان بانک له مشر سره غږېدلی دی.
Our economy is about as strong as it could be.
دوی زموږ اقتصاد هغوم راشدای چې له هغو ټولو ستونزو سره چې زموږ هیواد نن ورځ سره مخامخ دی مخامخ کېدلی سي. د پنځشنبه تر راګیری وروسته د برېټانیا اقتصاد باید له هغو نویو شرایطو سره مطابقت پیدا کړي چې موږ پکې یو. د برېټانیا مالیه وزیر زیاته کړه چې په خپل هیواد کې د سترو مالي شرکتونو له خاوندانو او له خپل اروپایي شریکانو د اروپا د مرکزي بانک له مشرتابه د پیسو د نړیوال صندوق له ریاست او د امریکا د خزانې له وزیر سره په تماس کې دي. جورج اوسبورن څرګنده کړه چې د هر ممکن تغییر لپاره تیاری لري. په همدې حال کې د لندن پخوانی ښاروال بوریس جانسن وایي چې له اروپایي اتحادیې په وتلو کې بیړه نشته او د خپل هیواد د مالیې د وزیر هڅې یې ستایلې دي. بوریس جانسن نن په لندن کې خبریالانو ته وویل چې له اروپایي اتحادیې د وتلو د پلان برکسیت ملاتړ کوونکی دی او د مالیې وزیر لخوا د بیړنۍ سپما د بودیجې د طرحې ستاینه یې هم کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن د خپل ګوند متحد روسیا کانګرس ته وینا کوي. په دې غونډه کې به چې نن په مسکو کې کېږي د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف هم وي. د ولسمشر پوتین د فرمان پر اساس په د سپتمبر په 13مه په روسیې کې پارلماني ټاکنې وشي. کرملین ویلي په نننۍ غونډه کې به د متحد روسیا ګوند 15 کلن پلان تصویب شي او د روسیې د پارلمان د استازو مجلس لپاره به د کاندیدانو لیست هم وړاندې شي. د اسپانیا د خلکو محافظه‌کار ګوند په پرونیو پارلماني ټاکنو کې زیاتې رای خپلې کړې خو اکثریت نه دی ګټلی. د وهم مقام سوسیالیست ګوند ګټلی دی. چپړخې ائتلافي ګوند یونیدوس پودیموس دریم ځای نیولی دی. د اسپانیا سرپرست اعظم ماریانو راخوی بیګا په ټاکنو کې د خپل محافظه‌کار ګوند د بری ادعا وکړه. ویل
reclamamos el derecho
دای وای موږ د حکومت کولو د حق ادعا کوو ځکه موږ ټاکنې ګټلې دي. البته زموږ هدف دا دی چې ټول ولسته ګټه ورسو. هغه ته چې موږ ته رای راکړی یا نه دی راکړی موږ د ټولو په خدمت کې یو. د انتخاباتو د رسمي پایلو پروسس د خلکو محافظه‌کار ګوند د پارلمان له 350 چوکیو 110 او سوسیالیست ګوند 50 چوکۍ ګټلې دي. دا سي اټکل کېږي چې یونیدوس پودیموس یو اویا چوکۍ ګټلې. او د نړۍ پیژندل شوی فوټبالیست لیونل میسی نن د ارجنټاین له ملي لوبډلې د وتلو اعلان وکړ. میسی وویل چې د ارجنټاین په ملي لوبډله کې د وخت پای ته رسیدلی او هیڅ کله به بیا په دې ټیم کې لوبه ونه کړي. دا وای ما سخته مبارزه وکړه خو نه سودا څلرمه فاینل مسابقه ده چې ما بایللې ده. ما تر نورو زیاته هیله درلوده چې ملي ټیم یې وګټي خو واضح ده چې زما د وس خبره نه ده. د ارجنټاین د فوټبال ملي لوبډلې د امریکا کپ کوپا امریکا په سوسیالیو کې مسابقه څلور د دوو په مقابل کې په پنالټي ګولونو چیلي ته وروبایلله. ارجنټاین له 1903 میلادي کال راهیسې د فوټبال کوم ستر ټورنمنت نه دی ګټلی. میسي څرګنده کړه چې د ارجنټاین په ملي لوبډله کې د دوه وخت پای ته ورسید.
زموږ غږله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 چپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي د ورسا کنفرانس د افغانستان لپاره یو خورا ښه فرصت دی ځکه په دې غونډه کې به مرستندوی هیوادونه له افغانستان سره خپلې ژمنې بیا تازه کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو د مخنیوي لپاره جدي ډیپلوماتیکې هڅې پیل کړي دي. وروسته له دې چې جنرال عبدالرشید دوستم د ملي وحدت په حکومت کې د خپلې ونډې له کمښت څخه شکایت وکړ. جمهوری ریاست وایي چې حکومت له هیچ چا سره د مور مېرې سلوک نه کوي. او په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د تاریخي آثارو د نندارې په لړ کې دا ځل وار جنوبي کوریا ته رسیدلی.
دغه مجموعه چې د افغانستان یوازینۍ مجموعه وه د څو لسیزو په اردو کې او د باختر ګنجنې په نوم یادېدله دغه 221 قلم آثار به نندارې ته ایښول کېږي.
د خبرونه په ورستۍ برخه کې د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه او د ازادۍ رادیو 19 پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. س زمون غاک له ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت او له افغان امنیتي ځواکونو سره د همکاریو د تازه کولو په برخه کې د وارسا کانفرنس خورا مهم بولی. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا غونډې ته وویل د وارسا کانفرنس ځکه یو ښه فرصت دی چې مرستندوی هیوادونه او افغان حکومت به د سولې او ثبات په برخه کې خپلې ژمنې بیا تازه کړي. په دې اړه د اجمل تورمان راپور واورئ.
د افغانستان جریری ریاست وای وړاندوینې ښیي چې په وارسا کې د ناټو په سرمشیزه کې له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه د سولې او امن او د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپل مرستې جاری ساتي. عبدالله عبدالله د دوشنبه پورې په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل تر راتلونکو څو ورځو پورې دغه غونډه جوړیدونکې ده چې د افغانستان په استازولۍ به ولسمشر غنی او دای په کې برخه واخلي.
دا د سولې او امن او افغان امنیتي ځواکونو څخه د نړیوال ټولنې د همکاریو د ژمنو د دوام په برخه کې یو مهمه غونډه ده او یو فرصت دی د دوه اړخیزو ژمنو د افغان حکومت او هیوادونو لخوا چې زموږ په څنګ کې ول او د افغانستان د خلکو هدفونو ته د رسیدو د یو امن او د تروریزم او مخدره موادو څخه د پاک او د دیموکراسۍ په اصولو برابر افغانستان یې غوښت.
ښاغلی عبدالله د افغانستان لپاره د وارسا غونډه مهمه ګڼي، وایي چې نړیواله ټولنه او افغانستان دواړه به په دغه غونډه کې متقابل ژمنې تازه کړي. ښاغلی عبدالله وایي چې افغان حکومت د اصلاحاتو او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو عمل کړی دی، خو د خلکو او نړیوالو تمه دا ده چې په دې برخه کې لا جدي اقدام وشي. ټاکل شوی چې د ناټو د سرمشیزه غونډه د جولای د میاشتې په اتمه او نهمه نیټه د پولند په پلازمینه وارسا کې جوړ شي. تر دې مخکې هم افغان حکومت په وارسا کې د ناټو د سرمشیزه لپاره له خپل چمتووالي ډاډ ورکړیو. افغان چارواکو ویلي په دغه کانفرنس کې به نړیواله ټولنه تر 2020 میلادي کال پورې له افغان امنیتي ځواکونو سره خپل پوځي مرستې اعلان کړي. بلخو نړیواله ټولنه افغانستان سره د خپل مرستو پر وړاندې ټینګار کوي او افغان حکومت هم ژمنه کړې چې د دغه ستو د لاګر په برخه کې ورته حساب ورکړي. په ورته وخت کې افغان کارپوهان د حکومت لمشران غواړي چې په دغه ناسته کې لنړیوالې ټولنې خپل غوښتنې په جدي ډول مطرح او همکاري خپل کړي. د چارو کارپو امین الله زازه
چې ته دوی په قاطعیت سره د جديت سره خپل غوښتنې مطرح کړي او نړیوال خپل همکاري په شکل چې شاید باید کې ادا کړي، نو ګټور تمامې دی شي. په غیر د هغه نه لکه چې مونږ دغه 14 کالو کې اتغونه په خوانه چې مونږ کوم مسایل د سیمه ایزو او نړیوال مولیدلې دي، نو افغانستان ته کوم خاصه ګټه نه ده کړې.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې لا د افغانستان په ځینو سیمو کې جګړې روانې دي او خلک له ناامنۍ او اقتصادي ستونزو له امله شکایت لري. خو ښاغلی زازه ټینګار کوي چې په افغانستان کې شته ستونزو ته په پام سره لازمه ده چې نړیواله ټولنه په صادقانه ډول له دغه هیواد سره مرسته وکړي تر څو خلک د تروریزم ښکار نه شي او په نورو برخو کې هم ستونزې هوارې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو د مخنیوي لپاره یې جدي هڅې پیل کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نن ازادۍ راډیو ته وویل په دې اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته په دې برخه کې تازه اقدامات کړي او دا موضوع به د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې سره په ګډه له نږدې تعقیب کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سوریې د حکومت مخالف ملي ائتلاف افغان حکومت ته په یو استول شوی لیک کې غوښتنه کړې چې سوریه ته د افغان جنگیالیو د ورتګ مخه ونیسي. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادۍ رادیو خبریال محمد حدیث پردیس راکوي.
د سوریه حکومت د مخالفینو لوري د هغه لیک لاستولو وروسته چې په کله افغان حکومت غوښتنه شوی چې سوریه ته د افغان جنگیالیو مخه ونیسي، افغان حکومت وایي جدي هڅې روانې دي چې دغه ستونزه له ډیپلوماټیکو لارو حل شي. دغه وزارت وایي چې کې مستغنی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه لیک د رسیدو ترڅنګ ویل چې د سوریه جګړې ته د افغان مهاجرینو د استولو موضوع د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالی کمشنری سره شریکه کړي. دا چې ولې تر اوسه د سوریه جګړې ته د افغان مهاجرو د استولو په برخه کې د افغان حکومت هڅو نتیجه نه ده ورکړې په اړه شکیب مستغنی وایي.
نه تنها با دریافت این نامه بلکه با
دی وی نه یوازې د غلیک په ترلاسه کولو بلکې د زینو نور راپورونو پر اساس د افغانستان اسلامي جمهوریت په جریان کې دی خو په ټولو مواردو کې قرار دا نه دی چې هڅې دی په ویش په ورزي یا اندک وخت کې نتیجه ورکړي هر هڅه مطلوب نتایجو ته د رسیدو لپاره وخت نیسي او تر هغه چې دغه هڅې په کلی توګه نتیجه ورن کړي دوام بکوي که څه هم د بهرنیو چارو وزارت افغان حکومت ته د سوریې رژیم د مخالفانو د لیک په اړه جزئیات ورنکړل خو د یک په نامه خصوصي ټلویزیون د دغه لیک یوه کاپی خپره کړې ده په دغه لیک کې د سوریې رژیم د مخالف ائتلاف د قانوني کمیټې مشر هیثم المالح له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د سوریې جګړې ته د افغانانو د ورتګ مخه ونیسي ځینو رسنیو راپور ورکړی چې په دغه لیک کې ویل شوي چې 8000 افغانان د ایران له لوري د سوریې جنگ ته استول شوي دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د کوم هیواد او یا سازمان نوم وانخیست خو دای ویل چې ځینې هیوادونه او غیر دولتي بنسټونه افغانان د بین المللي اصولو خلاف کړنو ته هڅوي او ګماري وړاندې د بشري حقوقو د څار بنسټ ویلي چې د ایران سپای پاسداران په زرګونو افغان مهاجر د سوریې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ د سوریې جګړې ته استولې دي که څه هم ایران تل په سوریه کې د بشر لاسټ له حکومت خپل ملاتړ اعلان کړی خو دا نه مني چې ګواکې دوی افغانان د سوریې جګړې ته استولې دي د سوریې ملي ائتلاف د 2012 کال د نومبر په میاشت کې د بشر لاسټ حکومت پر ضد جوړ شو چې د ځینو اروپایي او عربي هیوادونو ترڅنګ د امریکا متحده ایالات هم ملاتړ کوي په همدې حال کې یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې افغان حکومت په هغه شکل چې لازمه ده په بهرنیو هیوادونو کې د افغانانو له حقونو څخه دفاع نه ده کړې پوځي کارپوه جاوید کوهستانی وایي افغانان یوازې د سوریې په نیابتي جګړه کې نه بلکې د یمن په جګړه کې هم د نورو په ګټه جنګیږي او ځینې کړۍ د دوی له مذهبي احساساتو ګټه اخلي
نه تنها از ایران افراد به نفع
دی وینه از ایران افغانان د سوریه جګړې ته استوي بلکې کافی اسناد او شواهد موجود دي چې ځینی خلک د افغانستان له سرحدي سیمو د دایښ په ګټه حتی د یمن په جنگ کې د پاکستان او ځینو نورو اسلامي بنسټونو له لوري انتقال شوي دي په همدې حال کې یو شمیر نور کارپوهان ایران یو ایدئولوژیک رژیم ګڼي او وایي چې هغه هیواد کله هم د نړۍ حقوقي موازین نه دی منلي د کابل پوهنتون د حقوقي چارو کارپو استاد نصر الله ستانگزی ازادي راډیو ته ویل چې له دې وړاندې هم ایران د افغانانو د مذهبي احساساتو څخه په استفادې هغوی د عراق په جنگ کې ښکیل کړي وو هغه وایي چې حکومت باید په هر شکل چې وي دا مسله له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي محمد حدیث پردیس ازادي راډیو کابل
ستاسو په نظر آیا افغان حکومت کولای شي د سوریې په جګړه کې د افغانانو د ګډون مخه ونیسي یعنی که تاسو وای څنګه به مو په دې جګړه کې د افغانانو د ګډون مخه نیولې وای په دې اړه خپل نظر د افغان بي سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ موږ ته به راورسیږي او موږ به یې په همدې خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو اوس هم نور موضوعات دی ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم پر حکومت انتقاد کړی چې ولې په واک کې دته لازمه ونډه نه ده ورکړي جنرال دوستم د یک شنبه په مخام په فاریاب کې وویل په حکومت کې د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ د واک لویش سره دای له لومړۍ ورځې مخالف وو او له دې پرېکړو لرې پاتې شوی دی خو ارګ مڼې وایي چې ښاغلی دوستم د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه له خپلو ټولو صلاحیتونو برخمن دی او د کسانو په ګمارنه کې هم له هیڅ چا سره د مور مېرې چلند نه دی شوی له کابله د ازادۍ راډیو خبریال صفی الله ستانگزی په دې اړه د راپور برابر کړی چې د جنرال دوستم په وینا پیلېږي
50% اونجا تقسیم است رول جنرال دوستم همه میپم خو
د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي نور نشي زغملای چې په ملي وحدت حکومت کې د تا لازمه ونډه نوی ورکړل شوی جنرال دوستم د یکشنبې په ورځ د فاریاب په دولت آباد کې ماښام مهال تر پوځي عملیاتو وروسته ویل چې حکومت د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ ویشل شوی دی او د ته چې ډیر زیار یې ایستلی لازم سهم نه دی ورکړل شوی
مونږ
د 50-50% واک له ویش سره مخالف وو هلته 50-50% د واک ویشل شوی دی د جنرال دوستم پرول ټول خبر دی خو چیرته د زمونږ فیصدی چیرته ده زمونږ باندې هیڅ یو هم نه دی عملی شوی کدوې پاړه فکر کوي و دی کړي کنه نو ماتل ویلی چې زه پر هیواد مې نیم دومره د ماموریت په غم کې نه يم د جنرال دوستم دا څوکۍ د ولسمشر تر مرستیالۍ پورته ده
بولاتر د ماموریت
د خغلی دوستم د سرګندونی د هغه د یو مطبوعاتي کارکونکو حبیب قویاش لخوا په ټولنیزو رسنیو پر لیکل شوې دي. جنرال دوستم د خلکو ترمنځ په آزادو سرګندونو شهرت لري. تر دې مخکې په تورخم کې د افغان پولیسو ساتونکو ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د جګړې پر مهال ویل چې چمتو دی له 5000 کسانو سره د هیواد د دفاع لپاره تورخم ته ودانګي. خو د افغانستان جمهوری ریاست د جنرال دوستم د تازه سرګندونو په اړه چې ګواکې په حکومت کې هغه ته لازمه ونډه نه ده ورکړل شوې، وایي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه ښاغلی دوستم په ټولو پرېکړو کې سهیم دی. د جمهور رئیس مرستیال ویان د واخان مینپال د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی دوستم په بېلابېلو مواردو کې په لویو پرېکړو کې سهیم دی او له هیچا سره د کسانو په ګمارنه کې د مور میرې چلند نه دی شوی.
د افغانستان ولسمشر او ټول رهبري په لویه تصمیمګیري کې دخیل دي. افغانستان لومړی معاون دی ولسمشر د لزمدید پر اساس باندې له دوی ټولو سره د تصمیمګیري په اړه باندې سلام مشورې کوي. په سیستم کې ټول هغه وړ کسان چې هرې وړتیا ولري ټولو قومونو ټولو سیمو ته په کتو سره د هغوی ټول حقوق اعاده شوي دي. په دې کې د مور او میرې چلند د هیچا سره نه دی شوی.
ښاغلی مینپال وایي د لومړۍ مرستیالۍ تر څنګ په امنیت شورا، اقتصادي شورا او کابینه کې د ښاغلي دوستم غړیتوب هغه څه دي چې قانون ورته ورکړی دی. سیاسي او حقوقي کارپوهان بیا په حکومت کې د واک د ویش او د ونډو د ترلاسه کولو لپاره د چارواکو له سرګندونو او ادعاو سره مخالفت ښکاره کوي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د قانون له مخې د ټولو لوړپوړو چارواکو د ګمارلو صلاحیت لري او که مرستیالې ښاغلی دوستم یا بل هر څوک د خلکو په ګمارنه کې د ونډو غوښتنه کوي، دا کار لانجې رامنځته کوي او په خپله د نظام په زیان تمامیږي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي او مسؤلین وایي له تیرو څو اونیو راهیسې د دوی په سیمه کې بهرني او کورني وسلوال مخالفین راټول شوي دي. دوی شکایت کوي چې له دې وسلوالو څخه دوی سخت په تنګ شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال روح‌الله انوري له نورستان ولایت څخه په دې اړه د راپور برابر کړی.
د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکو ویل تیرې سمودی په سیمه کې د دولت وسلوال مخالفین زیات شوي او د خلکو ژوند یې نارامه کړی دی. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی عبدالقادر وای د وسلوالو شمیر ډیر زیات دی چې پکې بهرنی او کورنی وسلوال شامل دي.
کامدیش کې خو متاسفانه څو وخت راهیسې د مخالفینو بیخي ډیر زیات تجمع کړی دی او دا څو هفتې کېږي او چې دا خلکو د نازک سبب هم ګرځېدلی دی. یو کې علبان هم دی، یو کې چچنیان هم دی، یو یو غږ پلان لري.
هغه وایي دغه وسلوال د پاکستانی پوځ لخوا اکمالیږي او دولت ته پکار دي چې په خلاف پوځي عملیات تر سره او سیمه د وسلوالو لشتون پاک کړي.
طالبان چې د پاکستان طالبان دي یو غټ خدمات کوم دي شاته لري او یو حتی پاکستان د پوځ له خوا د خدمات کې مستقیم
دی. وای که په کامدیش کې د یادو وسلوالو مخاونني ولشي نو د نورستان او هیواد نورو سیمو ته به هم خوار شي.
دا د دولت مرکزی محلي توجهونه کې کامدیش نه شاید د نورو وسلوالو کې هم دا څه پلان لري چې جوړي او بل هم دا څه تصفیهي عملیات نشي. بیخي ستونزه کې یو بیخي هر ورځ امنیتي تحلیلات لاندې یو.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم مانی چې په کامدیش کې بهرنی او داخلي وسلوال راجمه شوي دي او په خلاف پوځي عملیات اړین دي.
تاسو معلومه ده چې د کامدیش ډیر مدیر په دې خوا ستونزې لري. نو وختونه ده چې دا د چار شمزر کامدیش په پلان کې واچوي. دلته محل چې کوم امنیتي ځواکونه دي هغه دې ته اماده دي خو
کامدیش د نورستان په ختیځ کې هغه لری پرته ولسوالی ده چې د پاکستان چترال ولسوالی سره شریکه وګدا غرنی پوله لري. په تیرو کلونو کې هم د نورستان چارواکو دا داوه کوله چې په چترال کې مخالفین روزل کیږي، اکمالیږي او بریدون د پاره بیا نورستان ته رالیګل کیږي.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اسپانیا کې د عمومي انتخاباتو په نتیجه کې د هیواد سرپرست صدر اعظم ګوند بریالی شو خو د حکومت د جوړولو لپاره لازم اکثریت نه دی ترلاسه کړی. په اسپانیا کې د تیر په تیر دسمبر میاشت کې عمومي انتخابات شوي وو، خو ګوندونه ونه توانېدل چې یو ائتلاف رامنځته کړي، او له همدې کبله پرون د یکشنبې په ورځ دا انتخابات بیا تکرار شول. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
د هسپانیا سرپرست صدر اعظم ماریانو راخوی ویلی له هغه وروسته چې د یکشنبې په عمومي انتخاباتو کې د محافظه‌کارانو په پارلمان کې ډېری چوکۍ وګټلې، د حکومت پر جوړولو بټینګار کوي، که څه هم دوی لازمي رایې نه دي ګټلې. د دې ولسی ګوند په انتخاباتو کې بریالی سو. راخوی د یکشنبې په ورځ خپل پلویانو ته په مادرید کې د خبر پر مهال ویل،
موږ د حکومت کولو حق غواړو، ځکه انتخابات مو ګټلي، خو اوس مهال زموږ هڅه دا ده چې د ټولو وګړو لپاره ګټور ثابت شو. هغوی چې موږ ته رایه راکړې او هغوی چې موږ ته رایه نه ده راکړې، موږ ستاسې په خدمت کې یو.
دغه ګوند چې ځان د ثبات ساتونکی بولي، د پارلمان په ولسي جرګه کې له 350 چوکیو څخه 138 چوکۍ ګټلې. ولسي ګوند د تیر دسمبر تر انتخاباتو 14 زیاتې چوکۍ ګټلې. نورو ټولو ګوندونو یا چوکۍ له لاسه ورکړې او یا یې هم رایې له لاسه ورکړې. سوسیالیستانو په یوازې 15 چوکیو ترلاسه کولو دوهم ځای نیولی، او دا په معاصر تاریخ کې د دوی لپاره د انتخاباتو تر ټولو خراب نتایج دي. کرن ارخی یونیدوس پودیموس ائتلاف په یو او یا چوکیو ګټلو سره دریم ځای خپل کړ. تر انتخاباتو مخکې اټکل سوی و چې دوی شای تر سوسیالیستانو مخکې سي او د کرن ارخی ځواک په توګه ځای ونیسي. د آزاد بازار پلوی ګوند سیودادانوس په همدې حال کې څلورم ځای خپل کړی او 2 چوکۍ ګټلې چې مخکې 40 چوکۍ درلودې، ځکه د دوی لوی شمیر رای ورکوونکو لسی ګوند ته رای ورکړي. خو په داسې حال کې چې ولسی ګوند زیاتې چوکۍ ترلاسه کړي، اوس هم د حکومت پر رامنځته کولو کې له ستونزو سره مخامخ دی، چې د دسمبر میاشتې له رایو وروسته پودیموس او سیودادانوس دوه ګوندي تسلط له منځه یووړ. اوس چې ولسی ګوند لازم اکثریت نه دی ګټلی، ارکیږي چې له نورو ګوندونو ملاتړ وغواړي او ائتلاف رامنځته کړي. که ولسی ګوند له سیادادانوس سره یو ځای سي، ټولې چوکۍ د اکثریت منځني شي اړخي حکومت د رامنځته کولو لپاره کافي نه دي. له همدې کبله به دوی له سوسیالیستانو او یو شمیر نورو کوچنیو سیمه ییزو ګوندونو سره یو ځای کیږي. خو نور ګوندونه د ولسی ګوند له ملاتړه ډډه کوي، چې په فساد تورن دي او د بیکاری د لوړې کچې او سختو اقتصادي اصلاحاتو له کبله خلک ورته په غوسه دي. په دسمبر میاشت کې د عمومي انتخاباتو په نتیجه کې داسې پارلمان رامنځته سو چې ګوندونه ونه توانېدل او ائتلاف رامنځته کړي، او له همدې کبله د یکشنبې په ورځ بیا انتخابات وسول.
خبریاست چین د نړۍ تر ټولو پیاوړی کمپیوټر جوړ کړ. چین له امریکا څخه له مرستې پرته د خپلې ټکنالوژۍ په وسیله د نړۍ تر ټولو چټک کمپیوټر جوړ کړ. دا ستر کمپیوټر چې سن وی تایو لایټ نومیږي، د مخکینی ماډل دوه برابره سرعت لري او په یوه ثانیه کې د یو کوادریلیان یعنی یو او 15 پروسس کولی شي، چې دا په چین کې تر مخکینی ستر کمپیوټر او د غراس د امریکا د انټل شرکت تر کمپیوټرونو زیات دی. دا کمپیوټر چې د چین د کمپیوټر په ملي مرکز کې دی، د هواو علمي تحقیقاتو لپاره جوړ شوی دی. اوس د نړۍ په لسو تر ټولو چټکو کمپیوټرونو کې څلور په امریکا، دوه په چین او نور په جاپان، جرمني، سویس او سعودي عربستان کې دي. چین د دغه کمپیوټر د جوړولو پر پروژې زیاتې پیسې لګولې دي. چینایان همداراز هڅه کوي چې د نړۍ تر ټولو ستر راډیوي ټیلیسکوپ هم جوړ کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد صدیق د فراه ولایت څخه لیکي چې باید د افغانستان لخوا ملګرو ملتونو ته شکایت وشي چې ایران افغان کډوال سوریې ته د جګړې ته د تلو لپاره پرینګدي. نقیب الله له هلمند لیکي افغانان مجبور دي چې سوریې ته ځي. رئیس سایم الکوزای له ننګرهار لیکي کچیرته ولسمشر اشرف غنی بنسټیزې پروژې پر لاره واچوي، نو افغانانو ته به د کار زمینه مساعده شي او سوریې ته به ولاړ نه شي. حبیب رحمان ساحل له هلمند لیکي تر څو چې په هیواد کې ځوانانو ته کار ونه موندل شي، افغانان به د نورو له جګړو څخه را ونه ګرځي. حقمل لیکي ایران افغانان د پیسو په بدل کې سوریه ته استوي. آشنا د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي، باید افغان حکومت پر ایران فشار راوړي او که نه راوړي نو سخت پیغور به وي د افغانستان لپاره. محمد ګل د مرجع ولسوالۍ څخه لیکي، افغانان ایران استوي د سوریه جنگ ته. یوسف احمدی د خوست ولایت څخه لیکي، زما په فکر د سوریه د جنگ څخه هغه وخت افغان کډوال را ګرځولای شو چې له ایران څخه خپل وطن ته راستانه کړو، باید افغانستان حکومت لازم اقدامات وکړي. ارمان د کونړ له غازی آباد ولسوالۍ څخه لیکي، د افغان ځوانانو څخه غلطه استفاده کیږي او د نورو هیوادونو جنگونو ته استول کیږي، حکومت باید مخه ونیسي. او ذکریا محب له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي، افغان حکومت دی په ایران کې افغان کډوالو ته په خپل هیواد کې د کار زمینه برابره کړي. قدر من اوریدونکو، د ماسپښین 2:13 شوې، فرشته جلال زئی ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډی زوړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ویلي، حکومت په قدرت کې لازمه برخه نه ورکوي، خو د افغانستان د جمهوری ریاست دفتر وایي چې دی د ولسمشر د لومړی مرستیال په توګه په ټولو پریکړو کې شریک دی. د افغانستان کورنیو چارو وزارت نن وویل چې د هغو افغانانو د مخنیوي لپاره ډیپلوماتیکې هڅې پیل کړې چې سوریه ته د جنگ په خاطر ځي. د ملي امنیت ریاست وایي، د کونړ په مرکز اسداباد کې یو انتحاري حمله کوونکی نیول شوی دی. په کندهار کې نن یو شمېر قومي مشرانو د مدني ټولنې غړو او فعالانو یوه لویه غونډه وکړه. په ننګرهار کې دوی د داعش د فعالیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او له افغان حکومت یې غوښتنه وکړه چې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې دي د امنیت د خرابېدو مخنیوی وکړي. د بریتانیا مالیه وزیر جورج اوزبورن وایي، په ټول پښتنه کې له اروپایي اتحادیې د وتلو تر پریکړې وروسته له هر ډول شرایطو سره مخامخ کېدو ته تیار دی. جورج اوزبورن وویل، د هیواد اقتصاد یې ښه دی. د لبنان په ختیځ کې نن 15 تنه په انتحاري حملو کې ووژل او 15 تنه زخمیان شوي دي. د اسپانیا د خلکو محافظه کار ګوند په پرونیو پارلماني ټاکنو کې زیاتې رای خپلې کړې او د دې هیواد سرپرست صدر اعظم ماریانو راخوی یو وار بیا د قدرت د ګټلو ادعا کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د خپل ګوند متحده روسیه کانګرس ته وینا کوي. او د نړۍ پیژندل شوي فوټبالیست لیونل میسی نن د ارجنټاین له ملي لوبډلې د وتلو اعلان وکړ.
زمږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه د یو کلی زرغګونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه او ورپسې نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام خبرو. خو له هغه مخکې اقتصادي خبرونو ته غوږ شئ چې سباون کاکړ چمتو کړي.
السلام علیکم. په مکرۍ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به اخینې بندر ته د ریل پټلۍ راورسیږي او بیا به په افغانستان کې د جوړولو چارې پیل شي. د دغې خونې مرستیال خان جان لکوزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه بندر د افغانستان د صادراتو او وارداتو لپاره ډېر ګټور دی او د افغانستان د اقتصاد په پرمختګ کې ډېر رول لري.
د دوو راتلونکو میاشتو پورې به انشاءالله چې د اقینې بندر ته د ترکمنستان د لارې نه د ریل پټلۍ راورسیږي او هغه به افتتاح شي، او دا زموږ لپاره یو ډېر ښه زیری دی.
شغله لوکوزی زیاته کړه چې د دې موضوع په اړه به ډیر ژر له ترکمنستان څخه یو پلاوی هم افغانستان ته راشي. د مالیه وزارت مسؤلین وایي چې د افغانستان د مالیه وزیر د آسیا د بنسټیزې پانګونې بانک یا AIIB مسؤلین څخه غوښتنه وکړه چې په یاد بانک افغانستان ته غړیتوب ورکړي. دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې د مالیه وزیر اکلیل حکیمی دا غوښتنه د آسیا د بنسټیزې پانګونې بانک AIIB له مشر سره په خبرو کې مطرح کړی ده. د شغلی عبدالرحیمزی په خبره، د آسیا د بنسټیزې پانګونې بانک مشر ډاډ ورکړی چې دا موضوع به وڅېړي او په اړه به لازم ګام پورته کړي. شغلی عبدالرحیمزی زیاتوي چې دواړو لورو همداراز په افغانستان کې پر یو شمېر نورو پراختیایي پروژو هم خبرې وکړي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 15 پوله، یو پاوند 2 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 40 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1509 افغانۍ.
خواهد شد و چرا؟
یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کسای دامده هم کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده هم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار هست
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې ازادی رادیو نو اورئ.
یو کلی زر غاگونه
عزت من آوریدون کو سلامونه او نیکی هیلی در درامی پتیر برخه کی زرلشت او خواشی حجره پا دی خبری شوی چه خایی نفیسه نوره در تدریس لپاره شونزی تولاره نسی خورازی پا دی برخه کی واورو چه زوانانو پر چه حشر کرده ده
کراچی لگر آدی خوکه ماشا جمیله نیخی با مو چلو گرانا خوشم او بیا با مو اشار شروع کرده او
خدای دادا روشه دا اوام گرمه دا سونا چه دا وقت دا باته اشار شروع کو خبوی
خدای دادا زلد بدمشه لکار ندی خبری دیدی دی.
نهی ما از خود عبدالسلام که اکاد خوشحالی لپاره پل مرکم کار کهو او زلد بدمشه
جمیله بلا عبدالسلام که اکاد چی دیده آل تا دهی آقا خیختی چی لباسه نداوری خیو خرابی بیللی
باز دهی نهی ما زلد بدمشه ده بلدوزان خیال دیره بانده کرده کراچه دو نمده کوا اون با خونه دا آورا دا
تروس خود هلاوی وحیلی چه دا عبدالسلام لپاره پل مرکم کار کوم اوز دیوه چه نیمه کراچه ام نشمده
اوز رو دی بدمش هم لامی بی خیفه دار چوا اوز عبدالسلام کاکام نشته چه ویوینی
خدای دادا یواجه دا عبدالسلام لپاره خو کار نکه
والا کانو آخه کارو که گورا چه دنن کار بوره سبا تا پاتی نشی چنگ سعیدا جمیل رشتیا وایی نن باید ده خلطو او خختو کار خلاص کو سبا والا خیره ده نوی بطه جوره ولو کار پیل
خیر یوسف رونو دیرم رست مراس رو کرا کانا نو ما کلی وازی دا کار کوله شوی اجردی بدمشا عبدالسلام کاکا او چنگ موچه در توران اکرا ام داسی باید در جوره او رشتیا دا عدال چیره دی هیچ نلی دل کیگی
عدال چوک دی خدای داده
جان آقا در تکایم پرون می ولیده دیر خوشحاله و چه هم اخفل اقا خیسته او هم برده بیا جوریگی
آقا با پخپل از مکل کی کار کهی
خانو ملنگ و من نلتی دی جان آقا اقوار کی و خوص آقا خبر نده چه مک دلتا پا برده کی کار کهو
در پخانه بطه ای کشتا خو خاتمه شوا زد بدمش اوز به لکلی لره جوڑه کی نبا ده کلی خلق ناروغه کیگی او نبا چه می ویل؟
ویل ده او نبا ماشومان تو بطه ای که کارو کی
دقه می ویل زد بدمش ده نخی چنگ دیوشت
خدا ده تاستا خیر در کی ورونو تاست اوازی لما سره نه ده کلی طول و خلقو تمو خدمتو که عبدالسلام کاکا دا خو زمونږ مسؤلیت دی هغه وخت هم زمونږ مطلب دا نه و چې ته بیکاره شې خو بټۍ کلي ته ډېره نږدې وه او خلک ورسره په عذاب وو
هو اوس خو شو کنه هم ثواب شو او هم خورما
خدایا څه وکم که د عبدالله پلار خبر شي نور به مې نه پرېږدي چې معلمۍ ته مې لاړه شمه
مورې بله ورځ هغه سړیانو څه وویل
غلی شه چې اوس دې پلار خبر نه شي
نو څه چې پلار مې خبر شي مورې نو هغې ولې ستا د معلمۍ پاک له خبرې کولې
وا لکه زه درس ته دی په خبره نه پوهېږي
او ښځې دا هلک څه وایي ولې ورته په غوسه کېږي معلمه شوې خو پوه نه شوې چې اولاد سره څنګه خبرې وکړي
په غوسه نه یمه زازویا څه بختي ووایه چې معلومات یې درته په قار نه شي.
پلاره، هغه ورځ یو څو کسانو
موهبه؟
ووایه زویا، څه خبره ده؟
هغه ورځ یو څو کسانو مې د مور په هکله خبرې کولې.
د مور په هکله دې خبرې کولې؟ څه یې ویلې؟
د عبدالله پلاره، موهبه لا ماشوم دی، خلک به هر څه درته وایي. نو
ماشومان رښتیا وایي، کومه خبره خو ده؟ د هلک هېڅکله دروغ نه وایي.
زازویا څه بختي ووایه، زه به دې له پلار سره خبرې وکړم.
ښه مورې، ځم.
څوک خو به دې نه ځوروي؟ وښځې رښتیا ووایه.
څه ووایم؟ نه مې غوښتل چې په تشویش سي. یو دوه کسان دي، موږ چې ښوونځي ته ځو دا څو ورځې کېږي چې خبرې کوي. وایي چې ولې
کار کوي، ولې معلمه شوی؟
هو همدا خبرې کوي. وایي موږ نجونې نه پرېږدو چې سبق ووایي، او ته هغوی ته درس ورکوي.
اخ، ما خو د همدې ورځې اندېښنې کولې. اوس یې پوره کړه، اوس نو ښه جنجال جوړ شو.
ته اندېښنه مه کوه د عبدالله پلاره، دا خبرې به یو څو ورځې وي، بیا به د هغوی رنګ هم ورک شي.
اندېښنه؟ څنګه اندېښنه ونه کړم؟ دا خو کومه وړه خبره نه ده کنه. دا کسان څوک دي؟ تا ونه پېژندل؟ د کوم کلي دي؟
نه، ما ونه پېژندل. له اولې ورځې ما غوښتل چې درته ووایم، خو ډارېدمه چې ته مې د مکتب نه مننه کې او په غوسه نه شې.
دا څو ورځې کېږي چې فکر دې په ځای نه و، همدا خبره وه؟
هو د عبدالله پلاره، خو د همدې خبرې لپاره مې اندېښنې کولې. اوس به څه کوو؟
ته صبر وکړه، زه به درته ووایم چې څه وکړو.
ملنګه، ولې دومره اندېښنه کوې؟ دا کار خو یوه ورځ نه یوه ورځ کېدونکی و. تاسو چې زما غوندې نه سوې، ما په خپل سر شریکه ځمکه خرڅه کړې وه، ډېر پرې وکړېده.
نه، اندېښنه نه کوم. اولا نه پوهېدم چې شریعت او قانون په دې هکله څه ویلي، خو چې مولوي صاحب او د کلي خلکو راته وویل زه ښه پوه شوم.
ملنګه زویه، ښه شو چې پوه شوې، کله نو د هغو یتیمانو په حق کې ظلم کېده.
څه وکړم اکرم خان کاکا، اوس یې نو باید حق وربیل کړم.
ملنګه زویه، داسې کار وکړه چې هم خدای درنه خوشحاله شي او هم دې وریرونه.
ور نو څه وکړم مولوي صاحب؟
ملنګه، یو ځل خو د مولوي صاحب خبرې واوره.
جان هغه خو له تا نه کشر دی او ستا عزت ساتي، داسې نه شي چې ښې ځمکې ته واخلې او خرابې هغه ته ورپرېږدې.
مولوي صاحب، ما غوښتل چې کور ته مې نږدې ځمکې زه واخلم.
په دې موضوع کې باید ښه پام وکړي. د ځمکې اوبه او حاصل هم باید ښه پام کې ونیول شي، نو بیا ځمکه وویشل شي.
مولوي صاحب، ملنګ کاکا مې چې کور ته نږدې پټي غواړي، زه هم ورسره منم. خو ما هم څو بزګران ځان سره راوستي چې ښې او خرابې ځمکې سره معلومې کړي.
آفرین جان آغا، ښې خبرې ته دې پام سوی.
یا ته غواړې چې ښې ځمکې یوازې ته واخلې؟
نه نه ملنګ کاکا، دې لپاره مې وویل چې ښې خرابې ځمکې یو شان وویشل شي.
خو بسم الله کینو، کار پیل کړئ چې زه هم کار لرم. ښه خبره ده، خو اول باید ملنګ ته آفرینی ووایي او مننه ترې وکړو.
ولې مولوي صاحب، د کومې خبرې لپاره آفرینی ورته ووایو؟
همدا چې زموږ خبره یې ومنله او د شریعت احکام یې په پام کې ونیول.
مولوي صاحب رښتیا وایي، د ملنګ دا کار نورو ته هم پند او عبرت شو. د جان اغا دې کور
ورسره.
دې غنمو یاره ګډه را واچوا، قلبه کوینا.
ملنګیا، زه دې پدمشه دکان ته نه یې تللی، او که دې دکان ګل محمد ته خوشې کړی.
ته څنګه یو دم را پیدا شوې؟ ودې ډار کړه.
زه دې پدمشه راغلم چې وګورم چې جان آغا څه وکړ.
درېږی جان آغا، بزګر پسې ګرځي تر څو یو ښه بزګر پیدا نه کړي، کار نه شروع کوي.
اوهو، دا د زړه د بدمشه، تا خو وخت خپل ځمکې اړولې دي. لکه چې جوار کرې که څنګه؟
هو خدای دادا، په دې پټي کې جوار کرم، هغه بل پټي کې د غوایانو او مېږو لپاره شوتله کرم.
کوي ملنګ زړه دې بدمشه بیا ژمي ته بيدام ترې جوړه کا
همداسې به وکم خدای داد
یاره ملنګ زمکه مو ډیره ښه تقسیم کړې ده اوهو هغه د توت ونې لاندې خو به غسدین اکا او ملک صاحب نه وي
هم هغوی دي له څه وخته چې هلته ناست دي او کیسې کوي
ښه نو ملنګه زه به لاړ شم باغ ته مې اوبه خوشې کړي چې کوم رانه یې ونه کي
ځه په خیر ولاړ شي
السلام علیکم غوث الدین کاکا
وعلیکم السلام
ملک صاحب سلام دې ورسیږي
وعلیکم السلام خدای دادا څنګه داسې ورخطا بیل پوګه روانې
باغ ته مې اوبه خوشې کړي ځم چې واښوې نه شي
زه خدای دادا چې اوس به کلی د اوبو لاندې شي
لاړم
هو ملک صاحب نه پوهېږم چې څه وکړم د دې خلکو له لاسه هېڅ خلاصون نه لرم
ښه خیر غوث الدین کاکا الله به خیر کړي
زه خو له اوله پوهېږم چې په دې کلي کې د ښځو کار کول آسان نه دي
تا خو ښه کار کړی چې د عبدالله مور دې پرېښوده چې معلومه شي اوس نو بیا ولې پښېمانه یې
زه پښمانه نه یم خو د دې خلکو له لاسه هغه چېرته خپلې وظیفې ته تللی شي
د کومو خلکو له لاسه
څو ورځې کېږي کله چې ښوونځي ته ځي خلک ورته ښکته او پورته خبرې کوي
دا خلک څوک دي چې دا ښکته او پورته خبرې کوي
نه پوهېږم چې څوک دي اولو ورځو کې خو هغې راته څه نه ویلې زه نن پوه شوم
ښه ښه زه ستا په خبرو ورسېدم چې ته څه غواړې او زه څه باید وکړم ګوره غوث الدین اکا دې اولادونو مور ته دې وایه که بیا له چا څه واورېدل تا ته دې ووایه بیا به موږ مولوي صاحب ته هم ووایو
نه نه هېچا ته هم مه وایه زه پوهېږم چې څه وکړم زه هم هغوی داسې نه پرېږدم مقصد ستاسې غوږ ته مې ورسوله
عزت منو اوریدونکو په ډرامه کې نفیسه چې تازه معلومه سوې ده ښوونځي ته د تلو پر مهال لاره کې د څو کسانو لخوا ځورول کیږي خو نفیسه له ډاره نه غواړي چې خپل خاوند پرې خبر کړي تاسې د نفیسې دا نظر څنګه ارزوئ
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوڑون کے مسودہ نیازے
تو نیمی نڑی درنو ریدون کو سلامو نمی و منی پا روان اخبرونا کی یو داس تحصیلی یو تعلیمی مرکز تا ورغلیم چی پا چلورو لوی رشتو تیب کمپیوٹر ساینس اداره و منجمنت او تعلیم و تربیه پا برخه کی خزی روزی دا مرکز یوازې ښځو ته ځانګړی شوی او د تعلیم او تحصیل ترڅنګ میرمنو ته حرفوي او مسلکي زده کړې هم ورکوي دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له قسیم سولمل نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو
د افغانستان د بایسکل چلولو فدراسیون چارواکو ویلي چې نړیوال جام سیالۍ ته د چمتووالي په هدف د نجونو د بایسکل چلولو د ټیم تمریني لوبې چې د شپې لخوا ترسره کیږي پیل سوي دي د افغانستان د بایسکل چلولو د فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقی ازادي راډیو ته ویلي چې دو افغان انجنونو چې په فرانسه کې د بایسکل چلولو په سیالۍ کې ګډون کړی وو د نړیوال جام سیالۍ ته سهمیه ترلاسه کړې ده ښاغلی صادقی وایي چې د بایسکل چلولو نړیوال جام سیالۍ به تر راتلونکو دو میاشتو پورې په استرالیا کې جوړې شي د افغانستان حکومت د کابل په شزینه زندان کې د نارینه زندانونو په پرتله دوه برابره اسانتیاوي په نظر کې نیولې دي ولسمشر اشرف غني د چهارشنبه په ورځ د ښځو د زندانونو د څیړنې د کمیسیون له غړو سره په ار کې د کتنې پر مهال ویلي د دې بندیانو روغتیا روزنې او ځای ته باید سمه پاملرنه وسي د کمیسیون غړو ولسمشر ته ویلي چې د دوسیو تر څیړلو وروسته یو شمېر ښځې د کابل له بادام باغ زندانه خوشې سوې او د ځینو د بند موده راکمه سوې ده. په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ د روژې په میاشت کې د ښځو په وړاندې د تشدد له زیاتېدو خبر ورکوي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ مشرې فوزي حمیدي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د روژې په میاشت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات سوی دی او یا د مسلې دوی اندېښمن کړی دی. د اغلی حمیدی پان چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ سره اکثرا ثبت شوي پېښې په ښځو د جنسي تیري او د هغوی د قتلونو پېښې دي چې نسبت د تیر کال لومړۍ درو میاشتو ته پکې 60% زیاتوالی راغلی دی.
قدرمنو اوریدونکو، موږ کولای شو دا د مراد تعلیمي او تحصیلي مرکز شوار دی چې په دې نږدې وختونو کې د میرمنو لپاره جوړ شوی او په مختلفو برخو کې انجونې روزي. مراد تعلیمي مرکز هغو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې چې د دودیزو او کورنیو ستونزو له امله نشي کولای په هغو مرکزونو کې چې نارینه او ښځې یو ځای دي زده کړې وکړي. د مورا پوهنتون رئیس او ماسس پوهنمل ډاکټر عزیز الله امیر په وینا د میرمنو لپاره د داسې یو مرکز جوړولو انګیزه ورته هغه وخت پیدا شوه چې په ډیر ماشومتوب کې مور د یو عادي مرض له امله مړه شوه او له هغه وروسته داسې فکر ورسره پیدا شو چې د میرمنو لپاره به داسې یو مرکز جوړوي. ډاکټر عزیز الله امیر د مورا د مرکز په اړه او هم د میرمنو د شمیر په حکله نور معلومات راکوي. وایي دلته ټول امکانات د ښځو لخوا د ښځو لپاره دي.
د یو تعلیمي او تحصیلي مرکز د څلور غټ بخشونه لري، هسې له کودکستان یا شیرخوارګانه شروع، بیا لیسې عالي ده او انستیتوت متوسطې طبي سره کې قابلګي او نرسنګ او رادیولوژي او انستیو داشاندي، او بیا کې پوهنتون ده. سي پوهنتون هم څلور رشتې لري. د دې څنګ کې د مرکز کې شفخانه خانه شامل ده، د سیو متفاوت شفخانوي هغه به صرف د خزو خانه خزو ته، یعنی دا ټول کمپلیکس دا ټول مرکز تاسو ګوري دا د صرف د خزو لپاره ده او ټول معسلین او شاګردان هم د من خزو دي. تقریبا یو نیم سل شاګردان په مکتب او کودکستان کې لرو او تقریبا سل نفر په پانتون برخه کې لرو. من بل کوم بودیجا یا فاند یا کوم ډونر چینل لرو، دا کاملا یو افغاني ابتکار ده.
په زیاتره افغان کورنیو کې نجونې په دې بهانه لوړ زده کړو ته نه پرېښودل کېږي چې نارینه او ښځې یو ځای درس سره وایي. زرسانګ رحیمی یو له همداسې محصلینو نه ده چې کورنۍ په دې خاطر چې پوهنتون کې هلکان او نجونې ګډ درس وایي زده کړو ته نه و پرېښي. نوموړی اوس په مورا پوهنتون کې د خپلې خوښې رشته قابلګي لولي او ډیره خوشاله ده.
ښځې ته دا مقام ده دغه نه ورکوي چې دولسم مکتب ووایي بیا پوهنتون ته لار پرانستل خو ډېر مشکل کار ده. خو کله چې موږ دا پوهنتون ولیده دا دغه موږ دې پوهنتون کې د خپل د مور له نسم ځان ډېر هوسا او آرام احساسوو، بخصوص د موږ د استادانو تدریس، د موږ د پوهنتون فضا، د موږ د پوهنتون خلک ډېر موږ سره یو ډېر صمیمانه رفتار، زه ډېر د خوښۍ احساس کوم. کله چې ما سره د فامیل نه پلار و مور د ځای ته راغلل او دا ځای ولیدو، موږ به چې کله مکتب ته یا یو ځای ته تللو نو هغوی به موږ سره میاست کې هفته کې اورېدل. کله چې دوی دا فضا ولیدله اما اولې ورځې نه بعد نور له اسنادو شروع تر دغې پوهنتون تر ورځې پورې ما سره څوک نه دي راغلي. پوه شو چې دا داسې یو فضا ده چې نه څوک چا سره کار لري، بغیر له ښځو دلته نور څوک کار نه لري.
مروه هم یو له هغو نجونو څخه ده چې په مورا تعلیمي مرکز کې د لسم ټولګي زده کوونکې ده. نوموړې وایي په دې مرکز کې ټولې میرمنې دي او دوی کولی شي په آزادانه ډول سپورت هم وکړي.
ټول نجونې دي یو بل ته چې ښه معیاري مکتب ده، تکې هر څه سهولتونه چې یو ښځو ته یو نجلکیانو ته برابر دي پکې شته، ښه فضا ده. یعنی د واسي سوال لرون لیاز ده لرو چې بیرون یا سید علمي ته لاړ سو خپله تاسو په د خپله فضا کې خپل درس ووایو. یعنی هر ته تر باغوانو هر د کانتینوالی هم ووینې یو ښځه ته، نو دلته نجلکیانې ټول آزاد دي. په ورزش ته هم نجلکیانو ته ډېر څانګې نیسي، جمنیازي هم ده، د فوټبال میدان ده، د والیبال ده، تینس، هر لوبه کې چې نجلکیانې غواړي ورسره مینه لري لوبه کې ورته شته.
د مورا مرکز رئیس ډاکټر عزیز الله امیر وایي دا د میرمنو علاقه مندي ده چې دوی ته باید له نارینه و نجلا تحصیلي مراکز جوړ شي. حتی په پرمختللو هیوادونو کې هم د میرمنو لپاره دا ډول مراکز موجود دي. نو په افغاني ټولنه کې چې خلک سنتي او دودیزو مسایلو ته ډیر ارزښت ورکوي، د دا ډول مراکزو موجودیت ته
ډیر ضرورت احساسېږي.
په ټوله دنیا کې تاسو مدرن ترین مملکت په دنیا کې جاپان لري، خو جاپان کې د ښځو جدا پوهنتون شته. دا خو علاقمندي ده په ټولنه کې خلک حق لري چې خپل ځان لپاره انتخاب وکړي. په امریکا کې د ښځو پوهنتون شته، نو افغانستان که خو بیا دید غیل دینه سی خپلا یعنی انتخاب خوزو تور کرسی، باید ایمانگا دینی او افغانی ارزکتونه او ایمانگا فرهنگی ارزکتونه هم باید نظر که اونی ولسی. نو زکر زده سی فکر کهوم دغسی او مرکز دی افغانستان دی دیر غلوی فیصدی خوزو لپاره یو دیر خ تعلیمی و تحصیلی مرهم ده. ای دوی پا ایغ زخمونو من نیسی تروس و پری دوی تا دغسی چانس نده مساید سوای.
مورا تحصیلی مرکز د هغو میرمنو لپاره چې ودونه یې کړي او زده کړې ترې پاتې شوي وړکتون هم جوړ کړی چې میندې وکولای شي خپلو زده کړو ته رسیدګي وکړي او هم د خپلو ماشومانو ساتنه وکړي. لیزا امینی په مورا مرکز کې د یوبلسم ټولګي زده کوونکې ده. یو کال کېږي چې واده یې کړی. نوموړی وایي هیڅ تشویش نه لري که ماشومې پیدا شي بیا هم خپلو زده کړو ته ادامه ورکولی شي، ځکه چې دلته یې د ماشوم لپاره مناسب وړکتون شته. یو کال کېږي چې واده مې کړی دی. په آینده کې که ماشوم هم ولرم دلته وړکتون او نورې اسانتیاوې شته، کولی شم ماشوم مې هم دلته راوړم او خپلو زده کړو ته ادامه ورکړم. دا یو ډیر ښه محیط دی. مېرمنې کولی شي په ډاډه زړه خپلې زده کړې وکړي. غواړم په آینده کې پوهنتون هم دلته ولولم. د مورا موسسه د صحي علومو د انستیتوت علمي او تدریسي معاون هیلۍ غرشین وایي دا زما لپاره د خوشحالۍ ځای دی چې په داسې یو مرکز کې تدریس او کار کوم چې محرومو میرمنو ته د زده کړو زمینه برابروي.
دا زما لپاره ډېر د خوشحالۍ ځای چې دغه مرکز دی چې دغه محرومو ښځو دپاره جوړ شوی دی. کوم ته چې یا د کلتوري د لحاظه یا د فامیلي د لحاظه یا دا چې بعضې نورې ستونزې لري نشي کولی چې په نورو مراکزو کې خپل تحصیل ته ادامه ورکړي، او دا چې زه هم خپله ښځه اومه د همدې په خاطر باندې ما وغوښتل چې خپلو خویندو ته خدمت وکړم. موږ په آینده کې د دې خویندو لپاره چې د دې ځای نه ډیپلوما فارغېږي، یعنې 14 کلن پاسه فارغېږي، موږ پلانونه په لاس نیولي تر څو وکولی شو د دوی لپاره متعممه پروګرامونه یا برجنګ پروګرامونه جوړ کړي چې د دې ځای نه په خپله رشته کې د لسانسه یا بچلر سند واخلي. په آینده کې ورته پلان لرو چې دا تحصیلات تر ماسټر یا پی ایچ ډي ورسو په همدې ماسیه کې د دوی لپاره.
په مورا مرکز کې له پورته یادو شوو رشتو نه بغیر میرمنو ته مسلکي او حرفوي زده کړې هم ورکول کېږي چې دوی بسیا او خودکفا شي. مریم هغه میرمن ده چې په دې مرکز کې صفاکاره ده، خو د کار تر څنګ د سواد زده کړې او د نلدوانی مسلک زده کوي.
انجه کې آمده بودیم ما؟
کله چې دې مرکز ته راغلم په هیڅ هم نه پوهیدم. اوس درس وایم، خپل نوم مې لیکلی شم. په لومړي وختونو کې مې امضا نه شو کولی، اوس مې امضا هم زده کړې ده. نلدوانۍ په کورس کې هم زده کړې کوم او غواړم دا رشته زده کړم. مخکې په کور کې وم، خیاطي به مې کوله. اوس چې دې مرکز ته راغلی یم ډیره خوشحاله یم. د کور په مصارفو کې هم برخه اخلم او ډیر څه مې هم زده کړل. مخکې په کور کې یوازې ناسته وم، ډیره به خفه وم.
د ښاغلي امیر په وینا د دوی په مرکز کې محصلان د فیس په بدل کې زده کړې کوي او دوی ډیر مناسب فیس په نظر کې نیولی. یاد دی وی چې په دې مرکز کې ځینې داسې شاګردان هم شته چې کاملا په وړیا ډول زده کړې کوي.
چون دلته موږ بل کوم بودیجا یا کوم ډونر چینل لرو، نو دلته محصلین باید فیس ورکړي، ځکه دغه پروژه باید د دوی په فیس باندې مخکې لاړ شي. نو موږ فیس ډېر ټیټ په نظر کې نیولی ده او ډېره غټه فیس دې ورته ورکړې ده. او بیا هم د سیمه محصلین هم شته چې موږ سره کاملا رایگان درس وایي. او د اوس لپاره موږ د ټولو ولایتو لپاره بورس اعلان کړی ده، یعنې له هر ولایت نه یوه لایقه جلۍ چې په کانکور کې جګترین نمرې وړي دي هغه کولی سي راسي موږ سره شامل سي، تر څو چې دوی فارغېږي دوی بودوباش او تعلیم و تحصیلی ټول رایگان ورته کوو، په شرط دې چې دوی موږ ته تعهد راکړي چې د پوهنتون تکمیل په صورت کې به دوی بیا خپل ولایت کې خپلو خلکو ته خدمات کوي.
علاوه دا مرکز د هغو نجونو او میرمنو لپاره چې معلولیت لري هم د زده کړو زمینه برابروي. په دې برخه کې کار شروع شوی او په نږدې راتلونکي کې به عملي شي. یو ځل بیا ښاغلی امیر په همدې اړه،
موږ د هغه جنکیانو یا د هغه ښځو لپاره سي خاص ضرورتونه لري، د اورېدلو مشکل لري یا د خبرې کولو مشکل لري یا د لیدلو مشکل لري او یا عقلي تاخر لري، د دغه معیوبو او معلولو جنکیانو لپاره هم موږ خاص درسي پروګرامونه لرو چې دا خلک هم محرومه پاتې نه شي. دغه اوس موږ ټول پروګرامونه جوړ کړي دي. موږ له دې لپاره له ډونرانو سره په خبرو کې یو سي، دې لپاره یو بودجه هم پیدا کړو، ځکه دا خلک اکثرا محروم خلک دي چې دوی خپل فیس نه لري. نو موږ هم دومره امکانات نه لرو چې دغه ټول شی مفته موږ ورته سبسایډي ورکړو.
اوریدونکو خاغلی امیر زیاتوی دوی په مورا مرکز کې د 2000 زده کوونکو د جذبولو ظرفیت لري او په راتلونکي کې به د میرمنو لپاره د سرطان ناروغیو د تشخیص یو لوی مرکز هم جوړ شي او همدارنګه به په نورو ولایتونو لکه ننګرهار، کندهار، بلخ، هرات او خوست کې هم مراکز پرانیزي چې میرمنې وکولای شي په ډاډه زړه زده کړې وکړي او ډېرو میرمنو ته د خدمت جوګه شي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښاد اوسئ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.